سلامونه نن جمعه د اگست شپږویشتمه او د وږي یا سنبولې میاشتې څلورمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوي چې 2 دېرش تنه افغانان په تاجکستان کې اوسیدو قوانینو د اسنادو د نه درلودلو په سبب مات شوي او دوی جریمه شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غړي غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لري په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید علایاش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې سیلاب بونو تر 138 ډیر کسان وژلی او تر 250 ډیر نور یې ټپیان کړی دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې 2 فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نرهاتم هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او په روسیه او اوکراینی ځواکونو یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1985 کال کې فعال شو. د دغه اټومي بټۍ تصویرمه د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ خوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 300 مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خوښنۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک سفر وکړم. جاکوویچ 21 واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې یوه اتلولي له اسپانوي ټینس پاز رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ده چې 15 کلن سربستاني ټینس پاز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د دې کال په پیل کې هغه د آسټرالیا اوپن څخه مخکې د آسټرالیا څخه په زور ایستلو ته اړ شو، ځکه د چارواکو په خاطر واکسین نیونه لگاوه او مقررات مات کړل. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د 80 میلیونه ډالر مرستې هرکلای کړی، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي.
مرسته راغلی ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په 100 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړی ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړی. راسي ورکس څه څه ده؟
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی.
همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وای امریکا اتم میلیون ډالر ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله خودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو هم خلک به شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. صفی الله ستنګزه په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلې کړي. اف ای او پرون په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره 80 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د 80 میلیون ډالر مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړي و د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسنی بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړي چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکو چې نوم ناخلی وایي کرنیز ځمکې سیلابونو وړي خو لا مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پرتي ورته یا کرنیز ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خور طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نور خریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکو احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانه لاسي، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلې ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفر ته ورکړې ده، بالا هیڅ چاته نه ورکړې راسي ورکس. څه څه ده د مسلمانانو څه څه ده چیرې ولارسي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوګي سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو تر رسیږي. امریکا له تیر کال رئیس د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و موریدل د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وایي امریکا ته 80 میلیون ډالر ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لامل تازه سیلابونه جاری شي. تیرې و میاشت کې سیلابونو 120 کسان مړه کړي او 250 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو لامل د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمې زو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان تتلون کې خلک زاړه او واړه، خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو سره جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
د سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مخزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستاسو
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅبان دي تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 1020 کسان مړه کړي او تر 2200 نور زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې خای تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو پر راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او خای سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنری د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې د خلکو د خوښي خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګنه افغانان د اگست 19 میرایسي د افغانستان پولیسو شړل شوې دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللې او ویلې دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشر الیزابت تان ویلی تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې لویری د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
مورا گفت کو شماره ما دوشنبه میبرم د دفتر او ځای بزنین مورا مستقیم اوردن مرز
مخته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانونه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځېم نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالې کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چر اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتني جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلاتونو کې کار شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورس پاره لیدی.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل دا ښکاره د یو هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا په د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ په فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړ ساتم تر بحث لاندې نیول شوی دی. دوی سره د لیدو کتو په وحدت کې هم او انتقادونه هم شوی او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ په فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف شي او ستونزې سره د نه هی نه دي کوم تشویشونه دي. هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
خغلی مجاهد همدار از وویل نړی باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبان حکومت داسې محل لا څرګندونی کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبرید دی بی پیلوټ الوتکه په وسیله تر سره کړ. له هغه وروسته چې د غبرید تر سره شو د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبريالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې چیړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشو وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکې چاندې چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې باید د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
دان دیخنه چی پا افغانستان که کم گواخ و خطر شده سمانه در مگد دایش طول و هاگو پا دیدو تماتی ور کردی چی پا افغانستان که استون زیرا والاری کردی و حد سکو چی در هاگوی پاتیشونی هم لمن زیوسو. مگ طول پوزی زواکونه لامنیتی وزیعت نخبر دی دو ککنارو که خبند شوی طول دینو نخبل ازادی لری هیت سوگی نزور وی امنیتی تامین ده لمگ سر ده هیو دونو او پانگوالو همکاری آری نده لپولی هاگو جرمون هم کل لافغانستان سر تلی دی. مگ پدی پوهیږو موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک پدی ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یو ټول شمول حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچه لوړه کړې. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره شوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د تیر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، آن تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوې.
کار نه پیدا کېږي، بس داسې ټوک ټوک چیر موځ کار ته پیسې بنانې اکثر ځوانان ود بیکاری ود بی پولیس په نشو مخته دي درې بدر خاک په سر ګرځي په وته کې ځل کسبه نه سوراره
نو باید مشته د کار زمينه برابر سي باید کارخاني لاسي باید مشته مرسته راکول سي مرسته راغلي د پرون دالته مشته ولاړو په سولو نفر کې دوه نفر ته ورکړی دا بالا هیڅ چاته نه ورکړی راسي ورکس څه څه ده د مسلمانانو څه څه ده چیرې ولارسي
په دغه کسانو کې یو شمیرې د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي خو وایي ورځ زوربندې هسي تیر سي خو کاري نه وي دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یو ورځ کار ورته پیدا کیږي چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایا او خوراک مصرفیږي
زه د نامه د هلمند د ولایت راغلم په کندهار په شهر کې خواري کوم وروره په تو مکالې دلې نه دی د شپې په جرو کې خلک شپې کوي د خلکو بچان پاتې دي په تو کې چې ورځ مو ته کار پیدا شي موږ هغه د اختر ورځ بولو هغه بیا په هوټل کې راستلې ګایې نیم سړي ګایې دوه سوي نو چې بنیم سو موږ پیدا کړو هغه موږ د اختر ورځ بولو
دومره خلک دلته ولاړ دي د ټوله درې ورځې کې یو ورځ وځي ا دوی ورځ پیسې بیرته په هغه درو ورځې کې خوري د کور سره غلي دی وروره دلته ځامن یې پاتې دی بچان یې پاتې دی راغلي په کار پسې هغه کارونه درته نسته
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولان د بیکاری ستونزو منی خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې د غستونځ په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړی د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستيال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکاره سوي دي
په سل کې 80% خلک اوس بیکاره دي او د ریاستونو به زمستر هم ځغه وسی کم خالی بستونه سلري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومی چې زه دونه خالی بستونه لرم دونه به سواد خلک زپه دي بستو کې پر کار باندې چولې سم بیا مون خواهش ده دي ان شاء الله اراده مون ده دي چې را روان جمعه د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو سیدا ریاستونو زمر سره همکاري وکړي با سواد خلک ته پونتون څخه فارغ دي د مکتبو څخه فارغ دي مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي بیرچا خواري وکاجي
بلخوا د چارو یو فعال نجيب الله وای په افغانستان کې بیکاری یو له غستون زده چې د ټولنې ځوان قشر ځانمن کوي دا په خبره د طالبان حکومت د زراعت د ودی او د زیربنای پروژو په پلیکولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو ګماري
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورټ کوي په نور دنیا کې خو د کاروباریان سره د سو کال د مالی سمافي سبسایډي ورکول کیږي او د دوی سره کومکونه کیږي ګرانټونه ورکول کیږي نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور کا پنګوانم پنګونه وکي
په افغانستان کې د تیرې وکال رئیس چې طالبان واکټر رسیدلی نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته د کورونی مسولیت ورډغاړي دي د بیروزګاری لستونځو کړیږي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي دغه ولایت په سندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشينونو په مرسته کبان نیول کیږي چې پراتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي په ورته محل ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خان
د زیان غالو شخص
په نه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترنکوټ او لسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې د غلطي خلک ساخت اندیشمن کړي دي دا جاغه د ولاسي جوړسي بم دي چې د کیری شلکلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان د غلطه د مایانو د نیونو لپاره کاروي
څه مایان جوړ یو څه پیته ګور څه له تر پورته کی
په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واويستان نیسي. یو تن کب نیونکي په ځلا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، پلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیتونکو یم ماهیا نیسم، خپل عیال ته یو خریبه پیدا کړور. ډیر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب په خو ماهیا دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو چنارتو مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي، په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په خکې میډیا د پاره یا دلته یو منه خواري بو کې جنریټر چې دی چې په غیره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسیزي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وي او د کب نیون کو لاسرسي کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې او اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
په خوا په طلبه باندې کشیر دغه سیند وګور مخکې شو مایان ډیر زیات پکښې چې و او اوس ډیر کم سوي د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لار باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې یا یادارګه ماشین بار کول کې دی و مخې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم سوي ځکه نو کموال خپ دې کوم چې داسې کچړ دي ماشینو لا یا پټا پکښې و کې دی و مخې مایان وجه چې کغټ یک شنه نه په خوا چې کله لار نه ویل یو ایز بد غزا په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خب کمربند اوس چې سره نور ولسوالۍ د مثلا چنارتو ولسوالۍ د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړي دي او زیاتوي چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړي دي. په اورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدلې دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي، لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
دا چې په اورزګان ولایت کې د ماهیان په غیر پني شکل باندې شکار کیږي، نو بدبختانه به وایم چې بیخي اوس نسلونه ورک سوي دي. دا تر کې چې کارول کیږي بیخي د مایانو د نسلو د منځوړلو لپاره یو خاصه طریقه ده، یعنی د مایان د نیول طریقه نه ده، د نسلو د منځوړلو یو طریقه ده. مایان بیخي کوښنی کلو یو ټول د یو مخه د برق د شاټي په نتیجه کې د مینځ ځي.
پر همدې وخت د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولینو هم تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د کبانو نیونه ترسره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان ترڅنګ له کندهار ولایت څخه هم خلک راځي او په اورزګان کې کبان نیسي. نو موړی وای د دې اوس لپاره دغه کار د مخنیوي لپاره کومه طرحه نه لري، خو زیاتوي چې یو پلان تر لاس لاندې دي څو دغه چاري د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
باجی خلګې د زار په واسطه وجني، باجی خلګې د ماشينونو د برق په واسطه وجني، موږ په ټول برخو کې رسیدګي نه شو کولای. خدای وغه
د اورزګان څخه مو راپور وورید. اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی اورو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمن زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیر میاشت په کابل کې د وژلو خبر ورکړ. خبرونې د رویټرز سرچینو په حواله لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د سهار په شپږو بجو او اتلس دقیقو وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19 تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو راغلي، د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوه هیله تړون سره سمې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکی نه دی پرې کړي. بزنس سټانډرډ خبرونه بیا په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړي چې ترانه مالی او ځاني سیانونه یې اړولې دي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبی برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو ترڅنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون یو کانفرنس ته وویل چې په تیر یو میاشت کې د سیلابونو له کبله 1,200 مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څنڅه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرډ خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلی د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته